هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو لمیدانه خبرونه درته لرو په پایل کې هم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې، د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمیزو چارواکو په وینا او تنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټانو پر زیاتولو خبرې شوې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې تلې میاشتې په 18 او 13 په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایک شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلي چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د دیره افغان کډوالو ته د قونسلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماټانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیا خبرې کړې. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه له 500 زیات بندیان خوشي شوي. د سترې محکمې د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 114 ښځو په ګډون ټول 528 تنه بندیان له بنده خوشي شي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشي شوي چې د حق العب دعوه نه لري او د حبس زیاته دوره یې تېره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشي کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره یې وه. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ په سرې صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر له سړکه واوښت. له بلې خوا په غزني ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه وخت ناوخته د دې ډول پیښو راپورونه ورکول کېږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړنګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفتس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفتس وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي اقداماتو او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفتس زیاته کړې چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ډلې وسلوال د اکتوبر په 1 له سرحده واوښتل او پر اسرایلو یې برید وکړ او د اسرایلي پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړنګه کې بیا د حماس پر اهدافو حملې پیل شوې. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. خو چین له طالبانو او طالبان له چینه څه غواړي؟
چینایان ډېر تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي له زلزلې وروسته یې د څاګانو اوبه خړې شوې او اوس پاکې اوبه نه لري. زرګونو کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د دې او نورو راپورونو تر څنګ درته په رواني وسات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم لرو. که راسره وی وابه یوري
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمر باندې ویلارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، ځکه یې تیره میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه غواړي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکي اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړ شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید لرویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکزې وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش همدا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړي دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي یو پلاوی به ژر چین ته واستوي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په هرات کې ځینې زلزله ځپلي او مرسته رسوونکي وایي له زلزلې وروسته یې د څاګانو اوبه خړې شوې او اوس پاکې اوبه نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل له زلزلې وروسته په ځینو سیمو کې کاریزونه هم وچ شوي دي. په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویان هم دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ولایتي ادارې له مرسته کوونکو موسسو سره په ګډه هڅه کوي چې خلکو ته د څښاک پاکې اوبه ورسوي. په هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیره شوې، خو لا هم خلک په بیړني وضعیت کې دي او د څښاک د پاکو اوبو تر څنګ د ژوند نورې لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیریږي، خو لا هم زلزله ځپلي د ډیرو لومړنیو اسانتیاوو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی او یو تن زلزله ځپلی سخی وایي چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل
نو دا قری چې زمزلې سي دا قری چې نړیوی دې دا خداتان او کو کاری زو کتا او ګرځي او بخ او خریسي هم دی او به بندي شي هم دی چې دا بول دا او ته چې هغه کاری زو کاری بنته وي خوش کړی چې دا موږ کړی چې زمزلې تو نه لري
مجیب چې زلزله زپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي آزادۍ رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت و کاریزونه ټول خراب شوي وو د څکاکو به نه وی یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ و بیخي وچ شوي وو بند شوي وو هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه د څکاک د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څکا کوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
هو دا حقیقت دی کومې سیمې چې متضررې شوي دي او هلته کلي خرابې شوي دي ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خریسی وی د شقابل د استفاده نه دي.
نو موړی وای دوی لمرسته کوونکو ټولونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو بو د نشټون ستونزې زر تر زره هوار کړي. د هرات زلزله زپل یو سیمو کې پاکو بو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزې داسې محل رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر رئیس د افغان زلزله ځپل یو لپاره د 4.4 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپل یو لاسنیوی وشي.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د ناقانونه کډوالو لپاره لټاکل شوی ضرب الاجل وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د وسیدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. سرفراز بوکړي د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له اکتوبر میاشتې وروسته به له پاکستان څخه وایستل شي. ځینې افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو د زیاتو ځورونو له لارډ شویچ پاکستان پریکتی، خو ځینې نور بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د بیرته ستنېدو لار نه لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د یو افغان کډوال په غږ پیل کې
روحله یو له هغو افغانانو دی چې په خبره یې 23 کاله وړاندې په پاکستان کې زیږیدلی او په دغه هیواد کې د میرمنې او ماشومانو خاوند شوی، خو نوموړی وایي چې اوس د پاکستان د حکومت ګواښونو او د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله دې ته اړ شوی چې دا هیواد پرېږدي. هغه چې کډۍ بار او د خپلې کورنۍ غړي افغانستان ته د تګ په موخه د تورخم دروازې ته وړي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول وسایل یې په کمه بیه لیلام کړي دي. شکایتونه مطرح شوی چې پاکستانی پولیس په اکثرو مواردو کې له افغانانو څخه پیسې غواړي، خو نوموړي ته ونه ویل چې چا ترې د 10000 کلدارو غوښتنه کړې وه. یو شمېر نور کډوال چې خبریالان د مدني ټولنې فعالان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو غړي او هنرمندان دي او د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وایي چې په سختو شرایطو کې دي او اوس افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. د پخوانی نظام یو افسر چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ویزې وخت پوره دی. دوه درې ځلې مو یو انتیار دفتر ته مراجعه وکړه. موږ ته یو ټوکان راکړی چې کله یې پولیسو ته ښایي وایي دا د منلو وړ نه دی. اوس په یو بې برخلیکه حالت کې یو چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته هم نشو تلای او نه هم دلته اوسېدی شو.
نوموړی وایي چې د خپلې پیټو دوسیې د طی مراحل لپاره پاکستان ته راغلی او له کوربه حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په داسې شرایطو کې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د روان کال د اکتوبر له میاشتې وروسته له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی. هغه ویلی دی چې د ناقانونه کډوالو لپاره د ټاکل شوې مودې تر ختمېدو وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکتی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر وروسته به له پاکستانه وایستل شي. د پاکستان سرپرست حکومت دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو ناقانونو کډوالو لویه برخه افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت د دغه هیواد په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیات په نوم یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د پاکستان موقت حکومت د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاد کمپاین په لړ کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګله ټاون کې د ټکنالوژۍ د ملي ادارې ودانۍ ته څیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولي دي. همدارنګه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوې اعلامیې کې زیاته کړې چې یو شمېر هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي وو او پکې یې ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان موقت حکومت څه باندې 1,000,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د روانې میاشتې تر پایه دوی له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان تېره شنبه په یوه کډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هیوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه دي وغوښتل چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دغو سازمانونو په وینا افغانستان ته په بیرته ستنېدو به هغوی له احتمالي ګواښ سره مخ شي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې او د اسلامي همکاریو له سازمان غوښتي چې په فلسطین کې د ښځو، سپین ږیرو او ماشومانو په اړه غبرګون وښیي. د یاد اعلامیه کې ویل شوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د اسرائیلو لخوا د فلسطین پر خلکو سخت هوایي بریدونه کېږي، خو نړیوال او په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونه یې په اړه چوپه خوله دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې ټکي په منلو سره چې هیڅ ځای کې باید د بشري حقونه تر پښو لاندې نه شي وایي. طالبان له یوې خوا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو سخت بندیزونه لګولي او د دوی اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، او بل پلو په نورو هیوادونو کې د میرمنو ته بشري حقونه غواړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې او اسلامي همکاریو له سازمانه غوښتي چې په فلسطین کې د ښځو، سپینګیرو او ماشومانو په اړه غبرګون وښیي. دا اعلامیه چې د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، پکې پر نړیواله ټولنه نیوکه کړې چې ګواکې په نورو هیوادونو کې د بشري حقونو لپاره مداخله کوي، خو په فلسطین کې چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل کېږي کوم غږ نه پورته کوي. خو د ښځو او بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان بیا وایي طالبانو په افغانستان کې دننه له ښځو د دوی اسلامي او قانوني حقونه اخیستي، خو بل پلو فلسطین کې د میرمنو او ماشومانو لپاره حقونه غواړي. په تیر جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره او د ښځو حقونو فعاله شکریا بارکزی د دې ټکي په تایید سره چې هیڅ ځای کې هم باید بشري حقونه تر پښو لاندې نشي زیاتوي، د طالبانو نننۍ اعلامیه حیرانه کړې ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
مګر دا چې طالبان راځي او دغه عمل غندي، خدای دې وکړي چې دوی خپل ځان باندې هم لک پام ولري، خپل سیاست باندې هم لک فکر وکړي چې دوی د افغانستان د ماشومانو، ښځو او د افغانستان خلکو ته کوم اساسي حقوق دوی په پام کې نیولای. زه فکر کوم په دغه ځای کې دوی پاتې راځي. جالبه دا ده چې دوی نورو لپاره حق غواړي، مګر خپله بیا د افغانستان د خلکو او مخصوصا د ښځو حق نشي ورکولای.
د ښځو د حقونو یو بل فعال میرمن قمر نیازی هم د اغلی بارکزی د خبرو په تایید زیاتوي، سره لدی چې افغانستان کې جګړه نشته خو د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
ولی انجونی د شونځیو ته د تک حق نه لري، ولی په هانتونونو دروازې د انجونو پر مخ باندې تړل سوی دي. که تاسو په دې هرڅه قادر او توانای یاستی او په دې هرڅه پویږئ، معلومات پکې لري، نو تاسو حول دغه د بشر حقونو ته خپل په هیواد کې پاملرنه وکړئ، بیا د نورو د هیوادونو پاملرنه وکړئ او هغه ته وګورئ چې ولی هغه دا مشکل کې دی، ولی هغه د خپل مشکلاتو ته پاملرنه نه کوي. نو تاسو باید اول خپل ګریوانه ته سرخ کته کوي.
دا انتقادونه داسې محل دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وکمنېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او دوی په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. د غشان افغان ښځې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي بنسټونو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه موجود دي، خو طالبانو تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیا په پلازمینه لندن او همداراس په مانچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم ریشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي، او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا پر راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهرې داسې مهال جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیرې غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو له مخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بېګنا دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې کڅوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
ل خبرونو ور اخوا
د زهره په نوم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د خزو هنري ډلې له شاوخوا دوه کلن د نورست خپل کنسرتونه بیا پیل کړل. نور جزئیات تابعید سپوږمۍ پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د هنري ډلې له کنسرتونو وروسته د زهره په نوم د دغه انسټیټیوټ د خزو آرکستر هم په اروپا کې خپل کنسرتونه پیل کړل. زهرا د میرمنو آرکسټر لډوا کالا زندوروستا لومړی فعالیت د اکتوبر په 14مه د فرانسې د بایون په کوینټو تھیاتر کې ترسره شو. په دې کنسرت کې د زهرا آرکسټر مشري پرتګالی موسیقي پوه په غاړه درلوده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست آزادۍ رادیو ته وویل چې زهري هنري ډلې د 25 نوي موسیقي غږونکو سره چې ټولې ځوان انجونې دي د پرتګالی موسیقي پوه په مشرۍ خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. هغه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه آرکسټر د لومړی کنسرت په اړه وویل.
ای اجرا باغ استقبال بسیار گرم
دا پروگرام د خلکو لوري ډیر وستایل شو او لیدونکو ولاړو جونې ډیر تشویق کولې انکور یا ورسه اجرا هم زموږ جونو لخوا وشو
خلای وجود داره انکور یا پارچه نهایی پارچه ختم
ښاغلی سرمستوای دا زل دوی په افغانستان کې د ښځو او جونو د حقونو د ټینګښت او د افغان هنرمندانو او موسیقي د حقونو د پرځای کولو په پیغام سره چې د طالبانو لخوا تر پښو لاندې شوي خپل فعالیتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې زهره هنري ډله به په هسپانیه کې هم خپل ورته فعالیت ترسره کړي. د زهره د ښځو آرکسټر یوې غړې فریدې احمدي چې په دې ټیم کې وایلون غږوي د شنبې شپې د کنسرت په اړه آزادې رادیو ته وویل:
ما همګي خیلی هیجان
موږ ډیر هیجان درلود. خوشاله وو چې له دوه کلونو وروسته د سټیج په سر پروګرام وړاندې کوو. موږ د افغانستان د ښځو غږ یو.
زهرا یو بل انجلۍ چې چاربیټ غږوي د کنسرت د لیدونکو د هرکلی په اړه وایي:
د خلکو هرکلی ډیر تود و. زموږ پلانونه دا دي چې د زهرا آرکسټر لپاره ډیر پروګرامونه وړاندې کړو تر څو د افغان جونو کار نړۍ ته وښیو او د افغان ښځو او افغاني موسیقي غږ واوسو
زهرا د ښځو آرکسټر چې له ځوانو نجونو څخه جوړ دی په 2015 کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په چوکاټ کې رامنځته شو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې ګڼ کورني او بهرني پروګرامونه ترسره کول. د دې هنري ډلې یوه ننداره په 2013 کال کې په لندن کې شوې وه چې ښه تود ارکلی یې وشو. خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ سره د زهرا آرکسټر د غړو په ګډون د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ غړي پرتګال ته کډوال شول. تر دې مخکې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د ځوانانو هنري ډلې په 2022 کال کې په اروپایي هیوادونو کې خپل کنسرتونه پیل کړي وو.
نن د کرکټ په 500 ورځ نړیوال جام کې دفاعي اتل انګلستان او افغانستان د سیالۍ ډګر ته وځي. د نننۍ سیالۍ په تړاو د افغانستان روزونکو ډلګۍ هیله مند ده چې لوبډله به یې خځلېږي. تفصیل د بختیار ساحل په راپور کې.
تاکل شوی چې نن د 500 ورځ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دریم سیالي د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر غرمی وروسته یوه بجه د هند په پلازمینه ډیلی کې پیل شي. افغانستان خپل لومړنۍ دوه سیالۍ بنگلاديش او هندوستان ته په ډیر تفاوت بایللي او اوس د نمرو په جدول کې وروستی مقام لري. انګلستان چې خپل لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې وه په دویمې سیالۍ کې بیا بنگلاديش ته نسبتا لویه ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې لوبډله تر لوبې یوه ورځ وړاندې هم د لاخه چمتووالي په موخه تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې سر روزونکي جناتن ټراټ په رسنیز کانفرنس کې ویلي افغانستان د دې وړتیا لري چې سترې لوبډلې ماتې کړي. د نوموړي په باور لوبډله یې وروستۍ لوبې هم ښه ترسره کړې دي او ډاډ یې وښود چې انګلستان سره به ښه لوبه وکړي. هغه ویلي:
زه فکر کوم افغانستان د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. موږ په تیرو لوبو کې هم نږدې شوي وو چې خپل سیالان مات کړو. یوازې مهمه دا ده چې پر ځانونو باور پیدا کړو او خپل وړتیا سمه ګټه واخلو. هیله من یم چې دا کار به وکړو. موږ به په انګلستان ډیر فشار راوړو.
دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی هم د انګلستان پر وړاندې د خپل لوبډلې له چمتووالي ډاډمن دی. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته په ورالېګلی پیغام کې ویلي دي:
ټول نو د انګلستان په خلاف باندې هم د لوبي لپاره پوره پوره تیاری مرته کړی دا خبره ده چې په دې میدان باندې تیار موږ لوبه کړې ده. نو د موږ د بیټسمنانو لپاره او د بولرانو لپاره د هند سره میچ نه پوره یو زده کړه به کړي چې سره کومه بولینګ تر سره کوو او یا سره کومه بیټینګ تر سره کوو. نو بهترین تیاری ده ګورو به چې د انګلستان په خلاف باندې چې یو ډیر یو پیاوړی لوبډله ده پوره پوره کوشش وکړو چې یو ښه کرکټ ننداري ته وړاندې کوو.
پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو شنونکی دولت خان احمدزی بیا وایي افغان لوبډله په داسې حالت کې قرار لري چې د راتلونکو لوبو په تړاو هیڅ اټکل نشي کېدای. خغل احمد زیا زیاتوی:
د بنگلاديش نه بخ میچ او د انډیا نه بخ میچ له انګلند سره کیږي. نو وجه دا ده چې انګلند به د موږ په سپن بالینګ آوٹ نه کی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه باور نه کی او کله موږ په سپن اٹیک باندې انګلند د رنزو کولو کوشش وکي نو امکان ډیر ست سي وکټ هم لا سور کی نو زه دا ویلی سم چې د منګه به بهترین میچ سره اغه انګلند سره کیږي او امکان ډیر همستا سم منګه به وخت دي سي ښکارو چې دا میچ منګه تو
افغانستان د ورستی ځل لپاره په یورزنیو سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې د 2019 زیګدیس کال په نړیوال جام کې بخښوي او چې هغه سیالي په لوی توپیر بیللې و باید وویل شي چې د انګلستان لوبغاړو هم د افغانستان پر وړاندې سیالي اسانه نه ده ګڼلې او ویلي دي که څه هم دوی پیاوړي دي خو په باور یې افغان لوبډلې په وروستیو کې ښه پرمختګ کړی دی او دا لوبه به لیدونکو ته ستړي کوونکي نه وي.
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا هم د خبرنو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جمعه د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې. د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلیخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وتنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټانو پر زیاتولو خبرې شوې دي. دا دو ورځنۍ غونډه د رواني تلې میاشتې په 18 او 13 په کابل کې جوړه شوې وه خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر یک شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د دیر افغان کډوالو ته د قونسلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماټانو د شمیر ته زیاتولو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه یې له 500 زیات بندیان خوشې کړي. د سترې محکمې د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ سون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 114 ښځو په ګډون ټول 528 تنه بندیان له بنده خوشې کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشې شوي چې د حق لاب دعوه پرې نشته او د حبس زیاته دوره یې تېره کړې. په بیان کې دا یادونه هم شوي چې د دې بندیانو د خوشې کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس ته زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره یې وه. په بدخشان کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ په سر صفه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر له سړکه واوښت. له بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 15 تنه نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه وخت ناوخته د دې ډول پیښو راپورونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفتس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي اقدامات او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفتس زیاته کړې چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ټلې وسلوال د اکتوبر په 10 سرحده واوښتله او پر اسرایلو یې برید وکړ او د اسرایلو پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پر اهدافو حملې پیل کړې. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د سپورت یو بلونی د لوبل میدان او نیزه خبرونه ستړي مشه. زه بختیار ساحلم تیرونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیات او پزړپوري لوبي تر سره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالي کوي. افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پیل کړی خو بنگلاديش او هندستان ته په لوی توپیر لوبي بایللې دي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا هیله خودلی ده چې لوبډله به د دې نړیوال جام په ترڅ کې خیر لوبي وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړې ده. د چین آسیایي سیالۍ بشپړې شوې دي او افغانستان په کې 15 مډالونه ګټلې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پریکړه کړې ده چې کرکټ هم په دې سیالیو کې شامل کړي. ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې شته، را سره اوسئ. پایلې له 500 سوریز نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ 500 سوریز نړیوال جام سیالیو پیلیز و نه تر دې دمه د نیوزیلند او سویلي افریقا په ګټه روانه ده. دواړو لوبډلو خپل پیاوړي سیالان مات کړي دي. نیوزیلند د درې سیالیو په ګټلو سره د ګروپ په سر کې قرار لري. سویلي افریقا ورپسې ده. افغانستان په لومړۍ لوبه کې بیا له بنگلاديش لویه ماتې خوړلې او په دویمه سیالۍ کې هندوستان هم غټه ماتې ورکړې ده. دغه راز نیدرلینډ هم خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د کرکټ مینوال هغه وخت لا حق حیران شول چې استرالیا خپل دواړه سیالۍ وبایللې. استرالیا د هند او افریقا له لوري مات شو. سویلي افریقا بیا په دې نړیوال جام کې د زیاتو منډو جوړولو ریکارډ هم جوړ کړی دی. دوی په خپلې پاڼۍ کې د سریلانکا پر وړاندې 428 منډې وکړي. دغه راز په نړیوال جام کې تر ټولو چټکه سلیزه هم د یادې لوبډلې لوبغاړي ایډن مارک رم ووهله چې په 940 توپونو یې سلیزه جوړه کړه. د افغانستان ملي لوبډله به په درېیمه سیالۍ کې بیا د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې خپل بخت وازمایي. دغه سیالي هم د هندوستان په پلازمینې ډلی کې ترسره کیږي، چیرته چې افغانستان خپل دویمه سیالي هند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې چې د سلیزو جامې هم بولي، لا دوه سلیزې وهل شوې دي. د افریقا توپ وهونکي ډیکاک دوه سلیزې وهلې دي. د نیوزیلند ډیوډ کانوی بیا مخکخ منډه جوړونکی دی. هغه تر 200 زیاتې منډې کړې دي. د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې هم د نیوزیلند توپ اچونکی سنتر او میټ هنری مخکخ دي. دواړو اته لوبغاړي سوځولې دي. بلورتا د آسیا 19 دور لوبي په چین کې پای ته رسیدلې دي او افغانستان پکې 15 مډالونه ګټلې دي. په دې سیالیو کې د 45 هیوادونو په قطار کې افغانستان دیرشم مقام خپل کړی دی. په دې سیالیو کې د 130 نارینه لوبغاړو په ګډون له بهرنیو هیوادونو څخه 18 افغان خزینه لوبغاړو هم ګډون کړی وو. د سیالیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي او روزونکي د چین په آسیایي سیالیو کې خپل سفر بریالی بولي. آسیایي لوبې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وي، چین پکې د 303 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. جزئیات په دې راپور کې له همایون هیواد څخه اورو.
د آسیایي لوبو 19 دور چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 35 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالۍ ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 18 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو میډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
بر ما جای خوشحالي او خوشبختي است چې ما
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 18 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی وو. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تیرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل، او رینکینګ کې هم ډیر خو زلې ده، یعنی په 15 مملکتونو کې رینکینګ ډیر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو، او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه، او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکیوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېر شونی وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران لوجنا پریکړه د هندستان په حق کې وشوه، او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه، او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی، او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د چین په آسیایي سیالیو کې د سپین زرو د مډال تر ګټلو وروسته د افغانستان الف لوبډله د دوه لوبلړیو د لوبولو په موخه د عمان هیواد ته تللې، او په خپل لومړی سیالۍ کې عمان ته ماتې ورکړې ده. افغان ابدالیان به د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې دوه ورځنۍ او 15 لورزې سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې چې د اکتوبر په 12 نیټه ترسره شوه، افغان ابدالیانو د 28 منډو په توپیر عمان ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې لومړی توپهنه وکړه چې د زبید اکبري د شپږاویا او محمد اساق رحیمی په 45 منډو 244 منډې هدف وټاکه. دومان میری لوبډلې که څه هم غوره پیل کړو، خو سیالي د 23 منډو په توپیر وبایلله. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران غوره وزلید، او درې لوبغاړي وسوځول. محمد اساق رحیمی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوبلړیو او نوملړونو په تړاو درته بشپړ رپورټ امید زهیرمل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله روانه میاشت د عمان له ملي لوبډلو سره د ورځنیو او شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ کوي. د کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د یادو سیالیو په موخه ټاکل شوې لوبډلې د اکتوبر په 9 نیټه عمان ته لیږي. ټاکل شوې چې د افغانستان الف لوبډله د عمان پر وړاندې د روانې اکتوبر میاشتې په 12 نیټه لومړۍ د دوو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي، او بیا 15 شل اوریزو سیالۍ ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري دوه بیلابیل لوبډلې اعلان شوې دي، خو د دواړو لوبډلو لپاره شاهد الله کمال لوبډل مشر ټاکل شوی. د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې شاهد الله کمال، نورعلي زدران، عبدالمالک، زبید اکبري، رحمان الله زدران، آصف موسازی، بهیر شاه محبوب، ناصر جمال، اسحاق رحیمی، نعمان شاه، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الحق نوید، ابراهیم عبدالرحیم زی، وفادار مومند او نوید زدران شامل دي. شل اوریزو سیالیو کې بیا شاهد الله کمال، حضرت الله زازی، محمد شهزاد محمدی، صدیق الله اتل، وفی الله ترخیل، سمیع الله شینواری، افسر زازی، کریم جنت، ننګیالی خروټه، اعجاز احمد زی، قسیم قیس احمد، ظاهر پکتین، سلیم ساپه، وفادار مومند، ابراهیم عبدالرحیم زی او نجات مسعود ته چانس ورکړل شوی. د مهالویش لمخې به لومړی دوه یو ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه وشي، او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 14، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 شل اوریزې سیالۍ پیل کړي.
د کرکټ نړیوال جام، هر بال، هر وکټ، څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټلویزیون پاڼو مهیروي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پتیلې ده چې دا ځل د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست اے سیالۍ پیل کړي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیلېږي چې د ولایتي کچې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. تفصیل له فریدې سیال اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا ځل د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست اے سیالۍ وشپږم پړاو پیلوي. کرکټ بورډ ادارې ویلي یادې سیالۍ به د اکتوبر میاشتې 5 نیټه پیل او د نومبر میاشتې 13 نیټې به وغځېږي. یاد سیالی دا ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالی کې د 500 د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د مسینک، سپین غار، بند امیر، بوست او امو سنونو په نومونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو د نومتو لوبغاړو تر څنګ د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي هم پکې برخه لري. دا دې ټورنمنټ د پای لوبه به د تیر پړاو د اتل مسینک زون او امو زون ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځوانانو او ملي لوبغاړو په شتون کې به دا ځل دا سیالۍ ډیره د پام وړ وي. ښاغلی جار زیاته کړه،
او دا لومړی ځل ده چې دغه د 500 بیلابیل لوبډلې د یو بل په وړاندې هر یو لوبډله 2 ځلې مخامخ کیږي ورسره، یعنی هر لوبډله به اته اته لوبې کوي. او لامل یې دا ده چې موږ وکولی شو چې خلکو ته ډېر کرکټ ورسیږي، ځکه چې ځوانان لکان هم پکې شته او د ملي لوبډله تجربه کار لوبغاړي پکې دي.
نوموړي د یادو سیالیو د لوبغاړو د غوره کولو په تړاو وویل چې تر ډیره هغه لوبغاړي چې له کرکټ بورډ سره قرارداد لري په دې سیالیو کې نوموړي توپ ورکول کیږي. جار عبدالرحیم زی زیاته کړه،
لسی سیالی لپاره سلیکشن عموما د کورنی کرکټ قراردادی لوبغاړي، د ملي ټیم لوبغاړي څوک چې دلته وي په وطن کې یو باندې په سیالیو بوخت نه وي هغه به ټول پکې وي، او بل دا چې په گریډ 1 سیالی کې چا خېلو وکړي نو هغه ټول په نظر کې نیول کیږي. البته دا ځل پکې له 19 نه هم پر لوبډل کې یو لوبغاړی 1400 ده، هغه لوبغاړي چې ورې جلان سي 19 نه غړي پس بالینګ هاند نم کې یو لوبغاړی پر لوبډل لکستا.
دا دې سیالیو لپاره کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 10 نیټه 15 واړه لوبډلې هم اعلان کړي. شاید سپین غر زون لوبډل مشر سمی الله شینواری، د مسینک لوبډل مشر احسان الله جنت، د ابوس لوبډل مشر یامین احمد سی، د امو لوبډل مشر عبدالملک او د بند امیر لوبډل مشر ناصر جمال ټاکل شوی دی. په هر لوبډلې کې 10 لوبغاړي غوره شوی دی او 4 نور لوبغاړي ورسره په احتیاطي لیست کې شامل دی. د غازی امان الله خان لیست ای سیالی د نومړي ځل لپاره په 2010 کال کې پیل شوی چې د نومړي پړاو اتلولي سپین غر زون وګټله. د غرض د دویم پړاو اتلولي بوس زون په خپل نوم کړی و، خو د دریم، څلورم او پنځم پړاو سیالیو اتلولي په پرله پسې ډول د مسینک زون لوبډلې ګټلې ده.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د لار موندنې پړاو په وروستۍ سیالۍ کې مکایو هیواد ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته ځان ورساوه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا د آسیا د شپږم نمبر لوبډلې انډونیزیا پر وړاندې په زړه پورې سیالي کړې وه چې 2-2 پر وړاندې مساوي کړې وه. کچه هم د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 15 او انډونیزیا 1 ګول وهلی و، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې یادې لوبډلې هم د خپلو ګولونو شمیر له افغانستان سره برابر کړ. تر یادې بریا وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیوالې درجه بندۍ کې 2 نمرې پرمختګ کړی چې 55 مقام ته ځان رسولی دی او په آسیا کې بیا 12 مقام لري. د وړ ده چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان په خپلې لومړۍ لوبه کې د سعودي عربستان پر وړاندې 3-2 ګولونو په پایله سره بریا خپله کړې وه. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې تر 2 پرله پسې بریا وروسته افغانستان دریم او څلورم سیالي نیپال او سریلانکا ته وبایلله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 11 نیټه نیپال ته سیالي بایللې او د اکتوبر په 14 یې له سریلانکا ماتې وخوړه. باید وویل شي چې تر دې وړاندې افغانستان په خپلو لومړنیو 2 سیالیو کې بنګلادیش ته 3-0 او ازبکستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړې وي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال لړګره، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیګدیس کال د فوټبال نړیوال جام او 2020 زیګدیس کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه کړې چې 1-0 په مقابل کې ګټلې ده. یا د سیالی د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه چې د افغانستان په بری سره تمام شوه. د یادې لوبې په 6 دقیقه کې جبار شرزه د ګول په وهلو بریالی شو. تر لوبي ورستا د فوټبال ملي لوبډلې یا د بریا د هرات زلزله زپلی ولستا ډالې کړي ده. او کرکټ په اولمپیک کې شامل شو. پورا یو سل 28 کال ورسته یو ور بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې پریکړه وکړه چې کرکټ په اولمپیکی سیالیو کې شامل کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي په پام کې لري چې 2028 زیږدیز کال په اولمپیکی سیالیو کې چې د امریکا په لاس انجلس کې به ترسره شي کرکټ به یو ور بیا په رسمي توګه په دې سیالیو کې شامل شي. د کرکټ ترڅنګ به د بیسبال، فلکس بال، لاکروز او سکواش لوبې هم د اولمپیک په راتلونکو سیالیو کې شاملې وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ وویل په اولمپیکی سیالیو کې د یادو 50 لوبو شاملول به د دې باعث شي چې د امریکا فرهنګي لوبې نړۍ ته وښایي او د دې ترڅنګ نورې نړیوالې سیالۍ به هم په امریکا کې مروج کړي. د لوبو ځینې کارپوهان په دې اند دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ په څیر د لوبو ورګډول به خورا مهم اغیز ولري او دا ځل به خلک اولمپیکی سیالۍ په ډیر شوق سره وګوري. د ولده چې د اولمپیک په سیالیو کې به د کرکټ شلوریزه بڼه ترسره کیږي او لا څرګنده نه ده چې یادو سیالیو ته به لوبډلې د کوم اصول له مخې غوره شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو بیرته په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په لوبو تمرکز کوو. ولې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ وبایللې؟ آیا افغانستان به کومه سیالي وګټي؟ د کرکټ د چارو شنونکي او پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغانستان وروستي دوه سیالیو ته په کتو سره وایي په افغان لوبډل کې هیڅ نوېواله نشته. هماغه 15 توپ وهون کې معلوم دي چې په کوم نمبر توپ وهنه ته راځي. دغه راز خلکو ته څرګند ده چې مجیب او فاروقي په نوی بال توپ چونه کوي او نن سبا ډیر کامیاب نه دي. د ښاغلي احمدزی په باور افغان لوبډل ته په کار ده چې نوی پلان سره مخ ته لاړ شي. د نوموړي په ان که افغان لوبډله مثبت بدلونونه را نه ولي مطمئن ده چې سیالۍ به ونه ګټي، خو که کوم مثبت بدلون یې راوست نو د سیالیو د ګټلو چانس یې شته. دولت احمدزی د آسټرالیا لوبډله هم د زوړ پلان لرلو له امله ناکامه یاده کړه او په باور یې هر هغه لوبډله چې له نوښتونو سره راغلې ده بریالۍ ده. هغه زیاته کړې ده
داسې ګمان چټي کېده چې د بنګلادیش نه به موږ سیالۍ په اسانه وګټو، ځکه بنګلادیش سره موږ مسلسل سیریزونه وکړه، میچونه وکړه او د موږ ټول خامیانې کوم څه موږ ډېر سافټ ټارګیټ وو، هغه بنګلادیش ته ډېر صحیح معلومات وو چې موږ چیرته اوټي وو. بل کریډیټ سیدا د بنګلادیش کپتان ته ورکوم، کوم بالینګ چینجز دې موږ د بیټسمینانو ضعیفو نقطو په مطابق خپل بالینګ استعمال کړ، بالکل ډیر غټ کمال یو کړ او د موږ سټرینګ د بالینګ سره څنګه ولوبه او هغه د پاره کوم تیاری کړو. بل د موږ ترکیب سیدا زوړ ده، په زوړ ترکیب باندې سیدا یو لوبډله هم مخکې نه ستلی. که موږ آسټرېلیا وګورو هغه هم زوړ ترکیب د دوی د میچز کولو یا پلان یې سیدا زوړ ښکاري، نو دوی نسیږي میچونه وبایلل او زاړه ترکیب سره مخکې لاړ نه. که موږ بیا په څنګ کې ساوت افریقا ترکیب وګورو هغه فاست بالینګ برخه بالکل کومه نوې فاست بالینګ برخه سیدا او د دوی د بیټسمینانو او د دوی پلان د دوی هر څه نوې ښکاري، نو هغه بیا سیدا په خپل پلان او د ترکیب کې کامیاب ده. که بیا چې ته نیوزیلند ته وګورو دغه ترکیب هم هلکان سیدي کوم هلکان چې ځوانان نوي نوي اچولي هغه ګور ډېر زیات ځلیږي، دغه ترکیب هم تقریبا تر یو حده پورې نوې ښکاري. او دغه چې سپین بالینګ د لوبولو کوم څومره محنت کړی کار کړی ده او څومره دغه ته د سپین بالینګ لوبول اسانه ښکاري، نو هغه بهترین یو پلان سره راغلی دی. منګ ټیم د سنخ کاری چې منګ د نوې چشې وکړو یا د نوې پلان سره لارسو، د منګ یو نوې پلان سره پرونولې دلسو د عظمت منګ ډیر تر حدا پورې کامیاب شو. منګ ولې د نوې پلان سره سوچ پینې کوو، نوې پلان سره ولې زونه مجيب سر کې بالینګ کوي او اټو اور به کوي، دا ټول ټیمونو ته معلومات ده. کله به راشد راځي، راشد به کله بالینګ کوي، هغه ټول ټیمونو ته معلومات ده. د منګ د بالینګ سنت، د منګ د بیټینګ آرډر او د موږ هغه بیټسمینان سي ډاٹ کي ټول هر څه معلوم دي. ټول ټیمونه ته په مخ باندې پراته دي او دوی ته دومره ستونزمن نه دي چې موږ ته کوم پلان جوړ کړي، موږ په خپل پلان کې راځار کړي. نو موږ د دواړو میچونو سي بایللې دي، د موږ ترکیب د لوبو سي دا زوړ ده، پلانینګ هم زوړ ده، هر څه هم سي زاړه دي، نو موږ ته پلان کول اسانه دي ځکه موږ نه خلک په اساني باندې میچونه ګټي. او دیسې که هر ټیم نزار ترکیب سره راغلی
نو هغه به دی ورلد کپ کې ډیر کامیاب نه نو یو وخت کې به رانی خلیو میچونه به بایلی نو موږ ته پکار دی چې موږ په خپل تاریخ دی بیټینګ آرډر په ترکیب باندې سوچ وکړو دی بولینګ چینجز او دی بولینګ پارټنر په ترکیب باندې سوچ وکړو چې موږ ته څوک پلانونه کولای شي ډیر په اسانی باندې نو دوه برخو کې کار پکار دی ان شاء الله دی میچو ګټلو چانسز زمسته
افغانستان خپل دریم سیالي د اکتوبر په 15 نیټه له انګلستان سره کوي تر ته مزه وايي انګلستان پیاوړ لوبډله ده خو که افغان لور په مثبت سوچ سره کرکټ وکړي نو خلو بابا تر سره شي هغه وايي
موږ په دې حالات کې قرار لرو چې پیشګوئی د موږ په ټیم باندې وي اوس ډیر زیاته مشکل نه خو د ما پان باندې څه میچ په افغانستان کوي د بنگلاديش نه بخ میچ او د انډیا نه بخ میچ انگلینڈ سره کیږي نو وجہ دادا سی انگلینڈ مده موږ په سپن بالینګ کا اوټ نکی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه باور نکی او کدی موږ په سپن اٹیک باندې انگلینڈ د رنزو کولو کوشش وکي نو امکان ډیر ست سی وکټ هم لا سور کی نو زه دا ویلې سم سی موږ به بهترین میچ سره هغه انگلینڈ سره کیږي او امکان ډیر هم ستا سی موږ به وخت کې د سرکارو سی دا میچ موږ ته
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال
زندری چا تھا زم زم کروں